The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ریډیو د نن د ګل ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسخوتن نهه بجې شوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم. وقشه د وس وخت د مهمو خبرونو سرټکو ته. په یمن کې د حوثی اغیانو په ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې جاري عملیاتو کې د پاکستان د برخه اخیستو یا نه اخیستو په سر نن د پارلیمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. یو څېړونکی وایي،
زه په دې نه پوهېږم په پاکستان کې کوم جمهوریت ته، هغه څنګه جمهوریت ته فیصلې پہله وشي، آرمی پہله واستول شي او بیا څه کوم دا، هغه نه پس څه کوم د پارلیمان غړي څه کوم دي، هغه نه اجازه ته غوښتل شي چې یاره موږ آرمی واستو کنه.
او د یمن عدن خار سره نږدې د حوثی اغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه لا هم جاري ده. سعودي عرب او اتحادي ملکونو نړیوالو امدادي ادارو ته په یمن کې د طبي اسانتیاو اجازه ورکړې.
د جګړې د سیمینار رسیدلې ویډیو تر مخه په عدن کې د صدر عبد ربو منصور هادي وفادار ځواکونو د حوثی باغیانو د راکټو او شیلنګ جواب د سپکې وسلې سره ورکړې.
او د افغانستان زابل ولایت هزاره وګړو کابل کې یو لوی مظاهره کې د حکومت نه غوښتلی د دوی تختول شوی د کورنۍ غړي د زر تر زر را خوش کړی شي.
دا چې حکومت دا معلومات هم لري چې دغه کسان له یو ځای نه بل ځای ته وړل کیږي او دا معلومات هم لري چې ژوند دي، نو بیا یې ولې پیدا کولای نشي؟
او زه وښه دې او د نورو خبرونو تفصیل ته. نن په اسلام آباد کې د پارلیمان ګډه غونډه کېدونکې ده چې پکې به یمن ته د سعودي عرب په خواست د پوځونو لیږلو یا نه لیږلو فیصله کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف په غوښتنه رابلل شوې دغې غونډې په اړه دا امکان څرګندېږي چې د پارلیمان اکثره غړي به د سعودي عرب د خواست ملاتړ وکړي او د پاکستان پوځ به یمن ته د حوثي اغیانو په ضد جګړې له واستول شي. خو مخالفه ډلې اندېښنې لري که د نواز شریف حکومت دغه فیصله وکړه نو ورسره به په پاکستان کې بدامنی نور هم زیاته شي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسپندیار ولی خان تېره ورځ ډیوه ریډیو ته په مرکه کې ویلي که پاکستان د سعودي عرب په مشرۍ کې د یمن د حوثي اغیانو په خلاف جنگ کې ورګډ شو نو ایران چې د پاکستان بلوچستان صوبې سره لګېدلی هیواد دی به د پاکستان ښکاره مخالفت شروع کړي او په دغه کړکېچنه صوبه کې به د امن وضع نوره هم خرابه شي. بلخوا د پاکستان قامی ایرلاین یا پی آی ای نور یو سل او سلور دیرش پاکستانیان نن د یمن نه اسلام آباد ته رارسولي دي. تر دې دمه 800 او یو کم 500 پاکستانیان د یمن نه پاکستان ته راوړل شوي، چرته چې د پاکستان د داخله وزارت د شمیرو تر مخه 2115 پاکستانیان دي. او د یمن عدن خار سره نږدې د حوثی اغیانو صدر عبدالربو هادي منصور د پلوي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه ځای اوسیدونکي مطبوعاتو ته وایي حکومتي پوځونو حوثی یاغیان د عدن نه په شا تنبولي دي، چرته چې د سعودي عرب او د اتحادي ملکونو هوایی جازونو هم د یاغیانو په مرکزونو درنه بمباري کړې ده. د سور صلیب د خیر ښېګړې نړیوالې ادارې په یمن کې د فوري ډزبندۍ غوښتنه کړې ده، چرته چې د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه په تیرو دوو هفتو کې 1500 کسان وژل شوي او 1700 نور ژوبل شوي دي. دا دن خار اوسیدونکي وایي د دغه ساحلي خار نیمه برخه کې له تیرو دوو ورځو راهیسې اوبه او بجلی نشته. سعودي عرب ویلي دوی به امدادي کارکوونکو ته اجازت ورکوي چې په یمن کې امدادي کارونه او طبي اسانتیاوې خلکو ته ورکړي. او د یو شمیر هغو کورنو غړو چې څلوېښت ورځې وړاندې په زابل ولایت کې نامعلومو وسلوالو کسانو تختولي وو په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت نه یې وغوښتل چې د دوی د تختول شوو کسانو د خلاصون دپاره چې کمې هلې ځلې روانې دي هغه سستې دي او باید حکومت د تختول شوو کسانو د خلاصون په اړه جدي او قوي ګامونه پورته کړي. مظاهره کوونکو وویل چې د دوی تختول شوي کسان بېګناه او عام خلک دي. حکومت ویلي دي دوی په دې کار کوي او ډېر زر به دغه کسان روغ رمټ خپلو کورونو ته ورورسوي. اخوا د کینیا داخله وزارت وایي په ګریسا یونیورسټۍ خونړۍ حمله کې ککړ کسانو کې یو وسلوال د کینیا د یو افسر زوی هم دی. وزارت وایي په یونیورسټۍ حمله کوونکي سلور واړه وژل شوو کې یو عبدالرحیم عبدالحی هم شامل دی چې د کینیا د یو سرکاري افسر زوی وو، چا چې سمو د وړاندې د خپل دغه زوی د ورکېدو رپورټ هم درج کړی. دا خبر په داسې حال مخې ته راغلی چې په کینیا کې د عیسایانو د اختر یا ایسټر دستوري په مهال دغه وجل شو یو سل اته څلوېښت تنانو په نوم لمانځل شوي دي او پوپ فرانسیس هم د وجل شو دپاره دعاګانې غوښتې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن به د پارلیمان د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه کیږي چې پکې به دا فیصله کیږي چې آیا د سعودي عرب په خواست باندې یمن ته د پاکستان فوجونه ولېږل شي او کوونه لېږل شي. څېړونکو وایي چې دا امکان ډېر شته چې پاکستان پارلیمان نه به دغه فیصله منظوره شي، ولې چې دغه پارلیمان کې اکثریت د نواز شریف د پارټۍ دی او هغوی به غواړي چې د سعودي عرب ملاتړ وکړي. خو څېړونکو او په پاکستان کې مخالفه ډلې دا اندېښنې لري چې که د پاکستان فوج په یمن کې په جګړه کې ورګډ شو نو پاکستان کې چې په خپل هم پکې یو جګړه روانه ده، بدامنی د پکې دغه بدامنی به نور هم زور ونیسي او باید چې پاکستان په دغه جګړه کې ورداخل نشي. زمونږ د ډیوا ریډیو همکار شعیب زاده په دې موضوع باندې په امریکا کې یو څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف سره مرکه کړې ده. څوک چې وایي داسې امکان هم شته چې د پاکستان فوج د وړاندې نه په دغه جنگ کې ورګډ شوی دی او اوس چې کوم دی نو دغه کومه پارلیماني غونډه چې کیږي غونډه کې به خبره دغه فیصلې نه پس کیږي کومه چې د وړاندې نه شوې ده. راځئ چې د ډاکټر عرفان اشرف صاحب دغه مرکه کې نور تفصیل واورو.
په جمهوریت کې خدا ډېر ضروري ده د پارلیمان فیصلې څه کوم وي هغه د عوام او منګو مطابق د خواهشات مطابق وشي او هغه په مطابق د ملکونو پالیسۍ جوړیږي. خو زه په دې نه پوهېږم په پاکستان کې څه کوم جمهوریت ته هغه څنګه جمهوریت ته چې فیصلې پہله وشي، کمیټمنټس او آرمی پہله واستول شي او بیا څه کوم ده هغه نه پس څه کوم ده د پارلیمان اجلاس کیږي او خلکو نه یا دی پارلیمان غړي سکوم دی غي نه جزت دا غشتل شي چې را مو آرمی واسو کنه. نو زما په خپل نیز باندې سکوم دا پاکستان کې د نواز شریف او د ملټری د ګړو سلاوا چې را خپل مل سکوم دی سعودي عرب سکیورټي کمټمنټس دي هغه سره پاکستان مطابقت خورلو او پاکستان خپل فوج دغه رضامندي وا. اوس په د وخت باندې د غونډه کوون د په دین پویګم چې د دې په څه محرکاتي آیا کده نن غونډه دا فیصله وکړي چې را پاکستان د ملټری ماستای. نو زمما نه دا خیال چې پاکستان د دې متحمل کې دی شي یا پاکستان دا غواړي پاکستان زمما مراد پاکستان ملټری او یا کوم په د وخت وزیر اعظم دا نواز شریف هغه کې زه دا طاقت نه وړم نه کوم چې هغه په سعودي عرب ته دا وایي چې موږ د ستاسو د مرزي مطابق خپل فوج یمن ته ناستو. نو زما په خیال کې د دې غونډې په کار خدا ته د دې غونډې څه کوم فیصله وی هغه په د قوم او د ملت په حق کې خزن نه غنم چیرې د فیصله کا چیرې د سعودي عرب په حق کې ونی شي نو پاکستان به سعودي عرب ته نه وکی او پاکستان به خپل ملک سی وانستای. زما زه ډیر پر امید نه یم. دنه
عرفان صاحب دویمه پوښتنه کوم که څنګه تاسو هم ګڼئ یو شمېر څېړونکي وایي چې پاکستان به سعودي عرب ته انکار ونه کړی شي که چېرې پاکستان بیا د سعودي عرب په مرسته په یمن کې مداخلت کوي نو د دې فیصلې اثرات به په پاکستان کې دننه سوي او یا به د پاکستان د ایران سره یا نورو هیوادونو سره څوک چې د سعودي عربستان د دې ائتلاف ملګري نه دي هغه سره به د پاکستان په اړیکو څه اثر پریوزي؟
د پاکستان ټول عمر مصیبت دا پاتې شوی ده چې دا په خپل نیبرهوډ کې یا خپل ګاونډي سره خو دښمنی کوي خو دا حکومت سل میله لږ خلکو سره دوستنی کوي. کدا د سعودي عرب په مرضی باندې پاکستان اوس فوج آستای نو د دې مطلب دا ده چې پاکستان ایران ته دعوت کوي چې زموږ سره دښمنی شروع شو. ولې چې ایران په یمن کې انټرست دی، ایران یمن حکومت حواله سره ډیر سیریس تا نه صرف هلته کې د یمن حکومت تا دغه د ایران حامیدا بلکې د ایران حکومت مسلکی الدکې انټرست دی هغه ډیر واضح دی او ایران وقتاً فوقتاً دا خبره کوي چې که څوک ملتزین او هغه به ایران سره دښمنی خلی. نو په دې حواله زه دا وایم چې پاکستان کې خپله کوم مسلکی تفریق اوس په دوه وخت روان ده په فوج استونه سره بود نه صرف دا زیات شي بلکې د ایران دشمنی هم پاکستان ته په دې باندې پراتای سیرت زما په دشمنی کې سعودي عرب سره کوم مسلکی دشمنی دا یا په یمن ته فوج استونه سره ډایرکټ زما په خیال کې د ایران دشمنی خستنده نه زه دا نه ګڼم پاکستان ته اندرونی څه کم خلفشار ده هغه کې دا فیصله هیلپ ورکوي چې یا مدد او نه صرف پاکستان د ایران دشمنی خلی بلکې خپل هغه کې سیکریټریټ ډیوایډ سکوم ده هغه به د سره زیاتیږي دریم دا ده چې پاکستان ته خپل محاذ بنے جنگ پروت ده دا یو ډیر عجیب غونه خبره ده چې پاکستان یمن ته خو فوج استي خو خپل قبایل کې څه کم الته کشاله روانه ده پاکستان انټیریر کې کم کشاله روانه ده دی هغه نویت په موږ نه پویږو چې پاکستان آیا هغه جنگ دی اسلګری اسلګرو خلاف وګټلو ال پاکستان دا فیصله کوي او کنه دا جنگ لا فیصله شوی نه دا پاکستان خپل ملټری نورو ملکونو ته استي او د نورو ملکونو په جنگونو کې سخلی
عرفان اشرف صاحب ډیر مننه تاسو د وایس اف امریکا دی ریډیو سره خبرې وکړې ډیر مهرباني تاسو
شکریا ډیر مهرباني
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډی وا
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
قدر من اوریدن کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګی تاسو په خبرونو کې واره دل چې د یمن عدن خار سره نږدې د حوثی اغیانو د صدر عبدالربو هادی منصور د پلوی ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده او رپورټونه وایي چې د حکومت پوزونو یاغیانو ته یاغیان د عدن خارینه د غسیمونه په شاتم بولې دي د دې ترڅنګ د سعودي عرب په مشرۍ کې د اتحادی ملکونو د هوایي جهازونو لخوا د یاغیانو په مرکزونو بمباری هم جاری دي د سور صلیب نړیوال ادارې وایي چې په یمن کې د فوران دزبندی وشي سعودي عرب ویلي دي چې دوی به امدادي کارکونکو ته اجازه ورکړي چې یمن کې خپل امدادي هلې ځلې مخ په وړاندې بوزي دي ترڅنګ دغه ته چې کوم پاکستانیان گیر دي د پاکستان لخوا د غوی د رئیسټلو هلې ځلې روان دي او د پاکستان نقامی ایرلاین یا پی ای د لاري یو بل پرواز اسلام آباد ته رسیدلی چې یو سلسلور دیرش پاکستانیان پکې راوړل شوي دي د دې سره د پاکستانیانو شمیره چې د یمن نه راوړل شوې ده نږدې 1500 ته رسیدلې ده نور تفصیل په یمن کې سره روان دي تازه صورتحال سره زمونږ همکار کلیم افضل تیار کړی
د یمن په سویلي خار عدن او خوشاو علاقو کې لا هم سخت جګړه دوام لري حوثی باغیانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر ځایونو کې د درنو وسلو سره بمباری کیږي د جګړې د سیمینار رسیدلې ویډیو تر مخه په عدن کې د صدر عبدالربو منصور هادي وفادار ځواکونو د حوثی باغیانو د راکټو او شیلنګ جواب د سپکې وسلې سره ورکړي خو د حوثی باغیانو ټینکونه مسلسل پیشقدمی کوي چې د صدر اخرنی مضبوطه ټکانه هم په خپل قبضه کې واخلي دغه د حوثی باغیانو ټینکونه عدن خار ته د شمالي اړخ نه د رانوتو کوشش کوي باوجود د دې چې ځایي جنگیالي هم د حوثی یاغیانو د مخه نیولو هڅه کوي اخوا د حوثی باغیانو ټلویزیون المسیره تر مخه داوه کوي چې د عدن خار زیاتره برخه دوی نیولې یو حوثی ځوان چې د پوسټ په وردی کې دی وای په عدن باندې زمونږه مسلسل پیشقدمی روانه
تقدم هذه الدبابه مع افراد القوات المسلحه
وای چې زمونږه ټینکونه پوره تیار دي چې د عدن خار مکاله ضلع ته د ننشي کما سیمه چې دا وخت د سخت جګړې مرکز هم جوړ شوی د عرب میډیا تر مخه قبایلی جنگیالي هم د شرقي ایالت حضرموت اړخ نه مکاله ضلع ته د داخلي کوشش کوي چې مقصد دغه سیمه نه د القاعده وسلوال شړل دي حوثی باغیان بیا د غربي اړخ نه په مکاله پیشقدمی کوي د العربیا ټلویزیون راپور تر مخه د سعودي عرب په مشرۍ کې شروع شوی اتحادی هیوادونو هوایی بمباری د حوثی یاغیانو په امدادي او رصد په لارو دوام لري د حوثی یاغیانو ټی وی تر مخه په شبوه او بیدا ایالتونو باندې د اتحادیانو هوایی بمباری کیږي د سعودي عرب د پوز وایان جنرال احمد اسیری وای اتحادیانو جنگی جازونو د باب المندیب سره نږدې په ملن جزیره بریدونه
قامت قوات التحالف خلال ليله البارحه باستهداف جزيره ميون
جنرال اسیری وای چې اتحادی جنگی جازونو د حوثیانو په ټینکونو بمباری کړي او په جزیره کې موجود د هغوی د وسلې ذخیره هم په نخښه کړي د زیاتوی چې دغه د وسلو ذخیره تباه کول په دې وجه هم ضروری وو چې باب المندیب نه نړیوال تجارت کیږي او دغه وسلې نه هغوی ته یره پیدا شوی وه. د فرانس یو عربي ریډیو مونټي کارلو تر مخه د سعودي عرب خصوصي ځواکونو هم په یمن کې دننه ځمکني عملیات ترسره کړي، خو اخوا سعودي عرب چارواکو دغه دعوی رد کړي. یمن نه د پاکستانیانو انخلا هم په جدا جدا مرحلو کې ترسره کیږي. د پی آی اے یو بل جاز اسلام آباد ایئرپورټ ته رسیدلی چې پکې یو سل او څلور دیرش پاکستانیان خپل وطن ته واپس راغلل. د سنا نه واپس راتلونکو خپل هیواد ته په رارسېدو ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی. تر دې وخته پورې 750 پاکستانیان د یمن نه واپس پاکستان ته رارسېدلي. په یمن کې د ملګري ملتونو راپورونو تر مخه تر دې وخته پورې 500 نه هم زیات خلک وژل شوي او آی سی آر سی تر څنګ روس هم غوښتنه کړې چې د سعودي عرب په مشرۍ کې روانه هوایی بمباري دې څه وخت لپاره ودرول شي چې مقصد یې په یمن کې د بشري امداد په سلسله کې څه کار وشي. میډیا راپورونو تر مخه د آی سی آر سی دغه غوښتنه د سعودي عرب او اتحادي هیوادونو منلې او بشري امدادي ادارو سره کارکوونکو تیاری نیولې چې یمن ته دننه طبي سامان ورسوي.
دا دی رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا divaradio@voanews.com زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ deewaradio@voanews.com چې دا سې به لیکئ voanews.com.
اگر من اوریدم کو وائس آف امریکا دیو ریڈیو تا وگی نن دا افغانستان سرخار کابل کی د زابل ولایت هغه زاره وګړو احتجاجي مظاهره کړې ده د چا خپل خپلوان چې سو میاشتې وړاندې تختول شوي وو هغوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی دغه تختول شوي د کورنۍ غړي دې زر تر زره حکومت را خوشي کړي. حکومت وایي چې دوی کوشش کوي چې دغه کسان زر تر زره روغ رمټ خپلو خپلو کورونو ته واپس کړی شي. د ډیور ریډیو خبریال کمر سادات دغه مظاهرې نور حال وړاندې کوي.
ټیک څلور څلوېښت ورځې وړاندې په زابل ولایت کې یو دېرش تنه چې ډېری یې هزاره ګان دي نامعلومو وسلوالو کسانو وتښتول او تر اوسه پورې یې پاته لګاته نه لګېږي چې چا او چیرې یې تښتولی دي. خو په غیر رسمي ډول ځینې حکومتي چارواکي او ډېر عام خلک وایي چې تښتول شوي کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش تښتولی دي. دا خبره د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایوي رئیس دویم مرستیال حاجي محمد محقق هم کوي او وایي چې تښتونکي د اسلامي دولت غړي دي. که څه هم د دغو کسانو د خوشي کولو دپاره افغان حکومت څو ځلې پراخ عملیات هم وکړل خو کومه نتیجه یې ور نه کړه او لا هم د تښتول شوو کسانو برخلیک معلوم نه دی. په دې اړه د تښتول شوو کسانو د کورنیو غړیو په کابل کې مظاهره وکړه. دوی په حکومت تورونه لګول چې د دغو تښتول شوو کسانو د خلاصون دپاره یې لازمې هلې ځلې نه دي کړې. په مظاهره کوونکو کې د تښتول شوو کسانو ورونو خویندو زامنو او د کورنیو نورو غړیو ګډون کړی و. دوی ډېر غمجن ول. ځینو پکې د احتجاج په ډول خپلې خولې لاسونه او پښې هم تړلې وې. په دوی کې د یوه تښتول شوي سړي ورور دېرش کلن محمد علي وویل له هر چا نه یې تمه پرې شوې ده. د ده په خبره حکومت ته چې ورشو راته وایي چې نن سبا کې خلاصېږي، بلې ادارې ته چې ورشو هغه راته وایي چې د خلاصون چارې نږدې شوې دي، مګر لا هم زموږ د ورونو درک نشته.
دا دروازه هر کدوم شي رفتیم د مورا نه داده میز که هر روز د دروازه هر کدوم شي مور مو انت بر میگردیم مورا نمیدم که برین
دی وای مونږ چې د هر چا دروازه ته ورغلی یو مونږ ته څه نه دی راکړي. ننی څلور څلوېښتم ورځ ده خو مونږ دی ورونو هیڅ احوال نشته. څوک څه راته وایي او څوک څه راته وایي څه وکړو. حکومت باید په دې اړه جدي ګمونه پورته کړي تر څو زموږ کسان رخوشي کړي. په دې مظاهره کې د یوه بل تښتول شوي سړي زوی هم ګډون کړی و. دا ویل له کله نه چې دغه کسان تښتول شوي دي دوی هیڅ په ژوند نه پوهیږي، هره ورځ یې په کور کې غم وي. د زیاته کړه چې د کورنۍ غړي یې نه مړه دي نه ژوند دي، ځکه چې هر کله چې څوک د کور دروازه وټکوي ټول ورخطا شي چې بیا څوک دي او کوم بد خبرې راوړی دی. پنځلس کلن سید حسین چې له خبرو سره یې سمه ژړا هم کوله ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ شوی دی.
نه به خدا شب روز سر ما جهنمه. دیره و ماتم فقط دعا پیش خدا دعا نیم دیگه کسی نداریم. خد از خدا اینه میه یک ریزه ایم کلانیم خود بزرگ همه ایم دعا فقط دعای دیگه
دیوائی په خدای کا په ژوند پوهیګو لکه په جهنم کې داسې ژوند تیرو هر ورځ مونږ په کور کې غم او ماتم وي نور څه نه دی را پاتې بس دعاګانې کوو او خدای ته مو صبر دی خدای ته نور خو مونږ څه نه شو کولای اله صبر کوو ل مزایره کوونکو سره په لیکل شوی بڼه شعارونه هم ورسره ول ور باندې لیکل شوی ول چې تختونکې دی د دوی کسان به له کوم قید او شرط نه خوشی کړي د نورو لزګونو جنکیو ترڅنګ 22 کلن زینب هم په دې مظاهره کې ګډون کړی د زینب ورور هم په هغو کسانو کې دی چې تختونکو تختولای دی د زینب چې لډېرې ژړان سترګې سرې وي او غږ هم بدل شوی دی بیا په حکومت نیوکې کولی چې ولې له دومره زور او استخباراتي معلوماتو سره سره نشي کولی چې د دوی کسان پیدا کړي دی زیاته کړه چې حکومت د خامخا د دوی کسانو پسې وګرځي او رخلاص دی کړي
اطلاعات دارن استخباراتشون انقدر قوی هست که میفهمن از یک محل به دیگه محل شهروندا برده میشن و انتقال داده میشه و حتی تا امروز زنده هستن
دیوای دا چې حکومت دا معلومات هم لري چې دغه کسان لې و زاین بل زای ته وړل کیږي او دا معلومات هم لري چې ژوند دي نو بیا یې ولی پیدا کولای نشي حکومت باید لخپل ټول زور او ځواک نه کار واخلي او زمون ګرونه رخصی کړي که څه هم له یوې لوري دغه خلک د خپلو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي مګر له بلې لوري حکومت وایي چې دوی په دې کار پیل کړی دی او تر څنګ یې دا هیله هم ښایي چې تښتول شوي کسان به روغ رمټ خپلو کورنیو ته ورسوي خو دا چې رښتیا هم دغه کسان به خوشي شي او که نه او که خوشي کیږي نو کله په دې اړه کوم کره معلومات نشته ولې بله پوښتنه دلته دا دی چې تر اوسه پورې دا هم معلومه نه ده چې دغه تښتول شوي کسان کومې لی تختولی دی زکه چې طالبانو ویلی چې دوی نه دی تختولی او دی دولت اسلامی ډلې هم په دې اړه څه نه دی ویلی کمال صدات امریکا غږ ډیوا ریډیو کابل
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن په امریکا کې او د عیسائی مذهب منونکو ایستر یا هغه اختر چې هغه د عیسائی مذهب منونکي دا غنی چې حضرت عیسی علیه السلام د شهادت په دریم ورځ باندې بیا راجوند شو او د دغه په یاد کې هر کال د ایستر ورځ خوشحالي لمنځل کیږي دغه اختر د عیسائی ورورولۍ لمنځل کیږي د دې ترڅنګ نن په پاکستان کې د پاکستان بلوچستان صوبې د مکران په ساحلي لویه لاره باندې د هندوانو ورورولۍ هم درې ورځنۍ میله لمانځلې ده راځئ چې د دغې میلې نور حال واورو د ډیوه رادیو د خبریال حمید سمسور د خولې
په بلوچستان کې د مکران پر ساحلي لویه لاره باندې د هندو لژکیو بنګلاچ ماتا کلنیزه درې ورځنۍ میله نن پیل سوله په دغه میله کې د نورو کلو په شانې باندې د پاکستان سره سره د هند بنګلادیش سنگاپور بینکاک او له تایلند څخه ګڼ شمېر هندو لژکي ګډون کوي د بلوچستان د زیارت د ضلع د تحصیل سنځاوي اوسېدونکي له هندو لژکۍ سره اړه لرونکی حیرش ویایي چې د بلوچستان له یو شمېر سیمو څخه قافلې را روانې دي په دغه میله کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان هم ګډون کوي په میله کې د هندو ورورګلوۍ له لورې څخه د دوی لپاره د اوسېدنې ځای او د درو ورځو لپاره د خوراک بندوبست هم ترسره کېږي هنګلاچ د هندوانو مزار دی چې د هنګول له کامې پارک سره نږدې د مکران پر ساحلي لویه لاره باندې پروت دی دا د هنګول دریا پر غاړه باندې دی د هندوانو دغه مذهبي سپیزلی ځای عبادتخانه د غره په قدرتي غاره کې پرانستل سوې ده دلته د هندو لژکیو نوري مذهبي عبادتخانې لکه گنیش داوا میټا کالی ګورو ګوراخ نات دونی بیرام کودا ترګوند ګورو نانک رامجارخوا او د کروشي پر غره باندې انیل کنده هم شامل ده و بل لور ته بیا د دغه میله پر مهال باندې د حب د پولیسو زیلی افسر وویل چې وار سی ډی لوی لار ته نږدې لګډانی سره د هندوانو لژکیو د زیارت کوونکو یو بس هم چپاسو چې له سوابه شل تنه ټپیان سول. د حب د پولیسو مشر وویل چې دغه بس له تر پارکر زخه د هنګلاج ماتا مندر ته روان وو. ټپیان سوي کسان د جام غلام قادر خان اسپیټال ته یوړل. پولیس وایي چې په ټپیسو کې شجی او ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي چې دا تو کسانو وزن ناسمه ده. په بلوچستان کې په دې نږدو کې د هندو لژکیو وګړي د نامعلومو وسلوالو له لوري د پیسو لپاره هم تښتول کېږي چې یو شمیر نورو سیمو ته پر کډوالۍ باندې مجبوره سوي دي. په بلوچستان کې دلته د ذکریانو او د نورو لژکۍ پر عبادت خانو باندې بریدونه هم ترسره سوي دي. خو حکومت وایي چې اوس دوی د لژکیو د عبادت خانو لپاره ستر انتظامات نیولي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
اوس پام شه ادارې ته چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په لیبیا کې د ډیری مدینه په اقتدار ناس د عامر حکمران د معمر قذافی د حکومت په کال 2011 کې د نسکورېدو را پدې خوا الغو تلغو جوړ دی. د کال 2014 په اگست کې د فجر نومي د لیبیا د ملیشو د اتحاد لخوا په ترابلس د قبضې وروسته په لیبیا کې دوه پارلیمانونه وو. د ترابلس د نیو پس بین الاقوامی طور منلی شوی حکومت د ملک مرختیځی سیمې ته وتښتیدو. دا وخت په لیبیا کې د دوه لکو نواخله تر درې لکو پورې وسله بند کسان موجود دي. دوی په ګرد لیبیا کې خطرناک حالات پیدا کړي دي. دی وسله بندو ډلو هغه کسان هم په نخه کړي دي څوک چې د بشري حقونو تحفظ کول غواړي او د بشري حقونو متعلق د مسلو او اړولو خبرې کوي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د مرستیال دفتر لخوا جاری شوی یو تازه رپورت کې د کال 2014 په مئی کې د جنگ انختونه ورستو لیبیا کې د حملو، د خلکو د وجلو، د خلکو د تختولو، په خلکو د الون بلون تیرولو، خلکو سره د نورو نامناسبه سلوکونو کېدو، د خلکو د آزادو د شکولو او د بشري حقونو په مرستیالانو د قتل د دړکو کېدو واقعات لیکلې شوي دي. لګي ورځي شوي دي چې د اولسي حقونو نامتو زنانه مرستیاله انتصار الحسيري په ترابلس کې وشته شوي ده. دا او د دې ترور په 23 فروری د خپل موټر د ډیګې نمرې روخ کې شوي دي. د لیبیا د بشري حقوقو د قومي کمیشن په نوم په لیبیا کې د بشري حقوقو د یوې ان جی او دوه کسان د فروری په 14 او 14 تاریخونو د ترابلس د مینز نه تختولې شوې دي. اگر که دا دواړه کسان اوس خوشی کړی شوې دي، خو د بشري حقوقو نور مرستیالان او د اولسي معاشري غړي لا تر اوسه پورې بې درک دي یا چرته پټ شوې دي. دا ورځ په زیاتی خطرو له سوابه د لیبیا د بشري حقونو ډیر کارکونان یا خو د ملک تختیدلی دي یا خاموش شوی دي او یا بیا د خپلو سرونو په خطر په خفیه توګه په کار کولو مجبور دي. په لیبیا کې د امن او امان د خرابو حالاتو او د سیاسي اړیګړي له سوابه د قانون بالادستي تالا ترغه شوې ده او د ورانکارۍ د حملو د مخنیوي لپاره کوششونه بنګ بوزه شوې دي. دا مخصوصو کسانو د هدف کولو د واقعاتو د پلټونو کولو کوششونه د خطرونه خالی نه دي. په ځینو واقعاتو کې د عدلي غړي هم اوچت کړی شوی دي. د لیبیا د پاره اوس د مملکتي ادارو د سر دوباره د تعمیر د کار بیا شروع کول او په خصوصي توګه د قانون د نافذ کوونکو ادارو او د عدالتي نظام بیا د سره ادرول ډیر ضروری شوی دي. دا هم په ټولو فریقو لازمه ده چې د اولسي معاشري په غړو د کیدونکو حملو غندنه وکړي. په ریپورت کې گاونډي ملکونو او نړیوال ګوند ته ویلي شوی دی چې په لیبیا کې د بشري حقونو د مرستیالانو تحفظ یقیني کی او په دې لړ کې د هنګامي ویزي جاری کی او ارزي پناه دی ورکړي. د لیبیا حاکمانو او په موقع په حالاتو مکمل اختیار لرونکو خلکو لپاره دی چې د بشري حقونو په مرستیالانو کې دونکو حملې سم دستي بند کړي او په لیبیا کې د بشري حقونو د تحفظ او دیل د ودی ورکولو د پاره دی دوی له صحیح ماحول پیدا کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 202 3 UO USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.